پاکستان کې د سهار 10 بجې سویت آزادي رادیو تاوري است. آزادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د آزادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوی ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او اوري چې ټاکل سوی د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه شي. پیل خبرونه کوو. ولسمشر غنی یو وربیا له وطلولو طالبان وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشهود هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وعدت حکومت لکه چې وعده کړې وه تاسو ته شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیئت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو درې ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځنۍ وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه هم دا راز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیئت کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. د بلخ ولایت چارواکي وی په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالې جګړې له کبله درې پولیس وژل سوي دي. په چاربولک کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو تر حملې وروسته د اختپې سیمې په مربوطاتو کې سوي ده. سرچینه وایي د نشتې پر مهال څلور پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا اسیر سوي هم دي. شغلی امان وایي د دې جګړې له کبله وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په وروستیو نږدې دوو میاشتو کې د بلخ په څو ولسوالیو لکه چاربولک، چمتال او شولګرې کې د ناامنیو پیښې کیږي. د بنګلادیش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اطلاع ورکړې چې د میانمار د روهینګیا 100,000 مسلمانانو له منلو وروسته نور کډوال نسی منلی. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون ویل زه خوښنه یم چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوم چې نور په هغه موقف کې نه یو چې د میانمار نور وګړي ومنو. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما پراخین یالت کې له کورونو د روهینګیا اقلیت شړل د عامه وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو ډیره برخه د افراطي وسلولو پر ضد د میانمار پراخین کې د برما د پوځ او د هغه د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 میلادي کال تر اګست میاشتې وروسته کړې کولو ته مجبوره سوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیې راپورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلولو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکیانو ته زیان نه دی اړولی. شمالی کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانه ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. دونالد ترامپ او کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندید ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په دې غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په درېمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بیساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قیدو شرطه خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت
خواهند شد. لدیرشو زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړای دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخارو له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 14 نیټه جوړیږي او بسونه به د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو 15 پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې 2 ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بلاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي.
ومردل چې ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ سي چې د افغانستان د سولې پر هڅو پکې بحث کیږي. د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي کړي دي. وصل وصل او نور تفصیل.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي او 15 تنو نومان کمشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیکولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نوسته یو مخنیوي او کوچ سبا ته هر یو کمشنر د مادي 15 نفرونو یو څوک کمشنر کیږي، هغه خدای نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې د مخکې نه دغه تعهد نامه یا ژمنلیک دوی سره امضا ک چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخی او خلکو ته هم وخی چې دا د موږ دوی سره امضا کړي. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خدای نوسته کم خلاف کارونه کوي.
د مدني ټولنو استادو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 تنه وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې 6 د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي، سو راتلونکي انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقې او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي، دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشر ماڼۍ ته پیژندل شوی دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل
مونږ باندې د ریاست جمهوری نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به کوم الته لاره پیدا کړه د کمیسیون به واقعا د انتخاباتو کمیسیون وي او د هیوادوالو رای به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رای به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رای پرته قدرت ته لاره نه پیدا کوي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو اتیا کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشرۍ له دغه شمېر 15 کسان د کمشنرانو او 2 نور د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وګماري.
د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارډونو له مصرف کوونکو د 10% مالی راټولولو سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. تفصیل له خان محمد سینه.
وروسته له 3 کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو 10% مالیه یې خده، دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابرات وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $11.1 million دی. قرارداد 15 میاشتو دپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعال کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شوو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له 3 کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 4 میلیارد افغانۍ عواید رسیدلي دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړي خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابرات وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي 10% مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موسا خان نصرت لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابراتو وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړه د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجاز دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د لس فیصده ټیک ټول کبل سپار شي، او زه په دې عقیده نه یم چې د څلورو میاشتو په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
ښاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د 10% مالیې موضوع رامنځته شوه ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ له لوري د خدای خدمتګار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
اغست چارچوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سړلي ډېر نوي دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوې شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کوو چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولی وو لکه کلونه په خوا چې به د په بانګۍ زړېدلې د بوټي مونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړی او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې 100 افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپل وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: که غلیم لما برې یوړ محبوبې، ستا پړونې دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاري او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره خپل کوچنی کور نه پریښي او د زړورتیا له یوه لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سرتیری دی، هغه زړور ځوان چې په خاوري او خلکو له خپل سره تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندی وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اورېدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیری په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرخندونو به حماسي ولیکل شي او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسې له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نهمه د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ رادیو مجلې تړون دغه سرتیری پونم کو چې همدا اوس په سنگر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله دغه سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کو چې د خپل خاورې او ناموس د ساتنې په پارې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې ل فرشتي غنینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موهینې پوهنیاري سید مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوي ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن وري د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیواله سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړه شوې و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغه جایزې ته نوماندي وي چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظفي کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري ریپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړي.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار له 1929 نه د 1928 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکی احمد الله ارچیوا لیکلی مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی له 1929 کال څخه تر 1940 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړه.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیولا نیزی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنا چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدار.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دوه خصوصیت لري. د دې ټوپ راک خبرې نه کوي. کتاب الاول مخه تر اخر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلې خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ په حصہ کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دی، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري، او سترګور مورخ هغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. آرشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی، د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د ده د زمانې د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علومو اکاډمي مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې تحریک په اړه دې ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. دا سیمه له افغانستان نه جلا شوې وه، وسم چې څوک امانتن په ناس ده هغه هم په دې پیچ په پردي خاوره باندې ناس ده. او دا واقعیت ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسو وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناس ده او موږ تاسو دوره یي. زه د دې لپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله ارچیوال وویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی، او وجه یې همدا ده چې د پاړه په اصولو څېړنې نه دي شوي. د وویل په خدای خدمتګار او ستراتیژیک خوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک یوه تاریخي پیښه نه بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی، کومې څېړنې پې شوي دي، دا څېړنې د څېړنو د اصولو مطابق څېړنې نه دي. دغه څېړنې اکثر یا عاطفي دي، او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلن شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلن نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل د مسؤلیت ادا کړو، چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو، او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت، او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته مور وپیژنو، خپل آینده نسلونه باندې وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شوو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یو پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی، ډېر تعریفونه دي، خو زما لپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی د عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده، ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1900 او د 1900 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما پښتنو ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، کلتوري او په یوه وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې، دا مې ارزولې دي او دا مې څېړلې دي. باچا خان دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ په میدان کې موږ انګریزان له ماتې نشو ورکولې. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې د عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډیرو خلکو سره دی. هغه دا فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شئ. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې اغلارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړی فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د محل ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا هفتوارې میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته، د ژوب نیواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. هفتواري، اونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي، او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چې هغه کې یوازې افغانان یې کله راځي شرکت کوي، خو پښتانه نو بین الافغانی سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی دوه ورځنی بین الافغانی سیمینار درې نمونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغه سی غونډې په جنوبی پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې دغه یوه لړۍ روانه شوې ده.
تاسې چې کوم سیمینارونه کوئ، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوئ، لګښت یې له کومه کوئ؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیاتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي موږ کتاب باندې نوم او قسم چاپ کوو، که بیا څو کسان په ګډه وکړي بیا ټولنې په یادش کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار کړی د پښتنو په ملاتړ او کومک مکړی.
تاسې مخکې د کوټي اکاډمي خبره وکړه چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړی دي او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دې سیمینارونو نه علاوه ستاسې د دغه اکاډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکاډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پوهنتون یا د یو داسې اکاډمۍ لکه علوم اکاډمۍ یا پښتو اکاډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات له اکاډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی وو چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په هره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو، خاص کر لکه سوی، ارنایی، دا زموږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته، په سوی کې بیخي یوه ادبي ټولنه هم نشته. موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ، پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه. نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی، که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فن پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا په هغو پښتنو کې چې پښتو نه شي لوستلی را پیدا شي.
تاسې چې کتابونه چاپ کړي دي، دغه کتابونه تاسې مارکیټ ته وړاندې کوئ په کوټه، پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدا دی چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو سټ کتابونه ویشو. نو که سل کس راغلي که یو نیم سل راغلي، دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې داسې سیمې چې هلته کتابتونونه وي، پوهنتونونه وي، پښتو څانګې وي، موږ ویډیا ورکوو. له دې علاوه که بیا موږ ته څه کتابونه راپاتې شي دا چې موږ چیرته لیږو، خصوصا په آزاده خاوره کې، په کابل، پکتیا، ننګرهار، کندهار کې د کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی، ځکه چې هلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده. که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي، په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي، نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول، په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکری او دغه والا خو پر خپل ځای خبره ده. ما دا فکر وکړ، ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی خو زوی نشته، نو داسې یو خان دی چې شاته خاندان څوک پاتې دي. نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په فوټوکاپي په بڼه چاپېده، موږ دا له سره کمپوز کړ، پروپ مې کړ او په مجله ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار، چړه، سپین او د بنګ مسافری من خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دی خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې. نو کله چې به د طالبانو دوی کولی ماشام ته موږ خواته ریواج دی، بیا یو جیب خرڅ دی طالبانو ته ورکو دی ختم د دواو. نو د دوغه طالبانو به د طریق سره په کتابونه خبر شي، ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تانه نورې شه نه غواړم د کتابونه راکړه. نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاتحه کې هم د کتابونه به ما نه وړل. او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوشول،
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې.
نه هغه پاتې نه و. په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزه چې په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړی، ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرېږي، کمونیزم ته ودرېږي. خو دا هغه د بغیر سریزو چې موږ دا شی چاپ کړ، په هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول لوستی او ما یې ډېر قدردانۍ راکړی دی. بیا هم تېر کال هم چاپ کړی، د دستاني کلیات په شکل کې هم چاپ کړی و چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتوره خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس راکړی.
د
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي، خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې پخوا یې مینې ته شاعري کوله، مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او پوښتنه مو سره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه په خواو او شعر لیکه، او هغه تپان چې اوس یې شعر لیکي، څه توپیر دی په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه په خپله عمر نه پیګم، لکه څومره چې د مونږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله، اوس نور دردونه مر سره یو جیسی وی دي.
هغه کوم دردونه دي چې د مینی درد هیر کاو؟
څومره انسان پخیږي، هغه مری خبرې تلل کیږي، په ټول پوره راخیږي، هغه مری لیک ته پام کیږي، هغه مری خپل فکر ته پام کیږي، او په ځانیم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره، د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا مونږ دا فکر نه کوو چې مونږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو. یوازې هدف مینه وه، او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعري نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کړي، یا تازه په شاعري پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي، ازړه کې وي چې کاشکې زما شعر. هغه وخت تاثرات څه و، اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې و چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. د لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده چې موږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه چې نوي دي، هغه که له شعره غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو چې په اوس اثر کې شته په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړې؟ که کړي د پکوم بڼه نوې بڼه موږ وړاندې کولای سو، کوي نه سو وړاندې کوي. زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای سو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت کایلي، یو ټولنه د ټوله زموږ لوستونکو ترې ذوقي خوند اخیستلی سي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده،
ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاو، مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولې دلته چې د ښار کې چې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې موږ یې غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته، دا خپله تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې.
ما خو پخوا هم ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي. همداسې ده کنه؟
وو همداسې یو شعر وو، کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلي.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې، که انسان کړه ځمکه نور له شره لاندې. په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ تر هی وزره لاندې.
دا بیت بیا وای.
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ تر هی وزره لاندې.
تپان صاحب، موږ د ځینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه؟ چې کله نو مخلو، مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشانو شاعرانو کې،
وای چې دا صوفی شاعر دی، یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو، یا د ورته نور لکه په دیزوانو دیزوان کول کی هم ک مثلا د البته د دیزوان نکلک د سپورت پوخ کشر دی، ک د سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قامپاله دی، یا که د نورو کی د باز نو مخلو ک د تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی وېڅوي
بیا موایم مینو درد
مینو درد
زکه ما په خواسي کوم شاعري کړي هغه کتابم راوخلی ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ ک اغل ته ټولي کیسه د مینې دی پکې مثلا دالی نه لري زما کتاب یو سوالیه لري چارتویل ولی سوالیه په 2014 کې ما یو منطق ویل چې موږ دروغ وایو نو زه مل نه غواړم دروغ وایم مثلا اغه چاته سه کتاب دالی کوم نو می نه سم لیکای الفاظ ورته تراشلې سم الفاظ تراش خون نه راکای بیت کار زما نوم لیکلای وای ولی اغه نه کیږي بیا زمون شاعران شي کی مور پلار ته دالی پلانی ته دالی دا غلطی ده سکل پختنه تر کیس په کوم اساس دی مور پلار ته دالی کړي مور یو ایمور دی فار دی هدی عقل یو بیت په دی ټول کتاب کې نه لیکلای او بیا وای کتاب می مور ته دالی کړي یعنی دا مینه خو دی وای د مور سره اگر کوم درد سی دی جامعه نه یا کوم درک او درد سی وسی لرو ام که پیغه وخت لرله شاید کتاب مم نه وی چاپ کړه
تک دی ولستون کی په توګه لزان غوښتنه کې څه غواړي البته په شاعرۍ کې
په شعر کې دی هنریت ترڅنګ احساس او مسؤلیت انتقال اغه مسؤلیت د احساس سیمنګي باید ولر مثلا اوس په افغانستان کې د سې یو شرایط دی سزما مسؤلیت جوړیږي سز د سې یو څوایم سی په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکي سی هغه حد یا کل حد یا کل اتی پیلار ته برابر کی اتی فای فعال کی مثلا جنگ دا درد دا زینی بیتونه د سستا مثلا تیر بیت سیمه ویلې په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام د مور ماشوم پټ کړ تر هی وزاره لاندې ز د تصویر باید وړاندې کم هر ورځ په ټلویزیون کې خلک ویني دا خلک اسه ډیر حادثه وی دي ایتال سره دی بچه ای دا خبره کوي کور نزنګ در په سراسي په کابل کې 14 نه سوي د تپ کې بچه نو خو ما غوندي سلګونه کسان د سلګونو میاندو اولادونه پکې مړه دي سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نستا بایللې دي نو ته زما پښتنه کې د دوی بچالي د دوی دی پاره به دوه کتوې کول سره
تاول خبريال وی خبريالې دي په شاعرۍ څومره غیس کړي اوس دغه د سیاسي حال او احوال او راشه درشه دغه څومره تاثیر کړي کوم نوې تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخ کې و خبر وکړ چې حالات سړی جوړي او څومره سي پخېږي او حالات سره تجربه زیاتېږي څومره سي موږ په هر ماحول کې تجربه زیاتېږي همغه ماحول سره تاثرات هم راځي موږ ته کله تاثرات راسي دي یو شاعر د شعر په اړه بیلابیل نظریه موجود دي شاعرانو په اړه بیلابیل نظریه موجود دي مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده کله سي ته حساس په خپل ځل ماو ته په سټوډیو کې ناس ده خبرې کوو د موږ حساسیت د راپاره دوه دي پاره د سي الفاظ د موږ له خلې نه راوځي سي هغه ځان ځان ته تعریف ورته راباسلی سو ولی حالات تبن په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفی تاثیر لري منفی تاثیر خپل شاعری لري مثبت تاثیر خپل شاعری لري د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتیږي مسؤلیت او مصروفیت دومره زیاتیږي چې ته به شعر نه ډېر غټه فاصله واخلې سیدی خفه کړی وم ولی بیرته دغه مطالعه خواته سراغلم کتابونو مخ خواته سراغلم خبریالۍ نه لګ راووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطه نورم خېس و دې شعر په اړه مې یو څه مطالعه مې اضافه
کړه ها نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر او
خپل شعر مې نه دی یاد دی اشرف مفتون یو شعر بدرته وایم شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي شکونه چراغوند شي دلیلونه ترنه جوړ شي وهمونه چې جام مذهبونه ترنه جوړ شي او چې جام دی جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د میو ډک منزونا درودونا جنتونه ترنه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي. زما باس په دې بیت کې ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټی شي بے خوند شان علم منطقونه ترنه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي څه تورې تورې لړې آسمانونه ترنه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه مینه نوي تهمتونه ترینه جوړ شي. دا د اشرف مفتون شاعري وه. په دې وروستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل سي. په دې کې اشرف مفتون و، محمدي صاحب زاده و، ریاض تسنیم می ولوست، شاه سعود می ولوست، ځینې شاعران پخوا م لوستي و، ولی یو ځل بیا مې یو هغه انګلیسي اصطلاح ریویو پکې وکړه. د دې په خاطر سړی خپل ذوق وپالي، ښه شعر بیت یو څوک ولولي. اشرف مفتون یو ځای کې وایي داشنا غمه داشنا غونده شه،
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي، داشنا غمه داشنا غونده شه. نو مفتون ډېر جالبه شاعري کړې ده او همدا ډول نورو شاعرانو. نو تای تاثر خبر وکړه، پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه و پرېښی او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي. تیر کال مې کتاب ته اراده وسی کتاب چاپ کړم، ولې کمپیوټر نازواني وکړه،
نورک شو که خراب شو،
درې کتابونه را نو خوړل.
بس خدای دې اجر درکړي، خدای دې نور شاعری توفیق درکړي. ډیر مننه. لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی، هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي. ځینې یې کیسه‌ایز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار فرشته غنی لنډې کیسه دراوړې.
تاګ، لیکوال ډاکټر محیب سغام. د چهل ستون د باغ په څنګ کې څوکه څوکه روان و. د باغ د نوي دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر ناوختی و. له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوري ته ورته ښکارېدل. سترګو یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی، سر یې ټیټ و، په لاس کې یې امسا لړزېده. واسکټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی و لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول. له څنګه یې هر څوک تېرېدل او تر د مخته کېدل. جګ، ټیټ، مزی، ډنګر، نر، ښځه، هلک، نجلۍ، خو ده ته مهمه نه وه. د ته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته. د دیوال جوړ شوې برخه، قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه. کانګریچي سړک برې خوا ته غځېدلی و. بوډا ودرېد، ښي لاس ته یې وکتل. د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې. د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې. مخ په بره روان و. د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه. تر جالۍ یو یا یو نیم ګاز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی و. تر پخواني دیوال دوه چنده سوره وار و. ستمېده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي. ودرېد، سا یې ژر ژر ایستله، پر امسا یې زور وکړ، ملا یې سیخه کړه، پورته شو. له نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه. مخ یې د باغ خواته واړوه، داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی. لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی و. وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي. د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې. ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه. سا یې سامه شوه، روان شو. خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تېرېدل،
خدای د غمجن وخت پشان ورو ورو روان و. لشا سخه چا غاگ وکر با خبر و دارید پا کراره سر واره و لکه تا یو زلمکی لاسی گاده ایتی لکه وله دای سانگ تا شو هیخی جالی تایی تکیه وکره چی لاره ای لباغه بیله وله د زلمکی دکا کراچه تیره شوه خوچو گا موران دی حقه هم و دارید بل زلمکای لپاس راغی پا حقی وسپنی یه پڑای و تاره چی دا کراچه دا تایر لپاس لگی دلی و د پڑی سر یه پلاسونو که تاو کرد وی ویل یا الله رضا بودا روان شو چو گام ورسته ایسا دوبا شوا دزرل دربای زیاد شوا و دارید ارو رو ایسا سام شوا بیا روان شو د کوتل سر تا چی ورسید بیا و دارید شاته ای وقتل د ونو پانی توری خکاری دی لمر نخ کاری ده خو د پغمان د غرونو سر تا د تور بخونو او ریزو لشا کمزور و برانگو حتا کولا چی مشرق تا وغی زیگی غرونه هم تور او ختیو چو شیبی و دارید تیار خوارش با د واسکرت جیبی پلاس و تپاو بیای لاس وردنه نیست لسی سیراغی رو بیست وی لگاو سیراغی تا ترانا وکڑا خو بیرتا بکر آرام مرشو بیچره ختمی وی
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبې په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیر ودیبانو، لیکوالانو او ختیځپوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجری نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما زی باړه جمرود. فرانسوي ختیځپوه ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځپو دغه خبره د کوم ماخص په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښې ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونو پورې رسیږي، چې په دې کې 114 بدلې، 84 څلوریزه او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه نارې دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډېره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي، نو هیله ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسې درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو اشنا پکې بی وټه. ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ پوخ کو خټه. لکلین چلین دل و رای ولی لکلین چلین دل و رای ولی حسی پریستم ستا هجر لکسٹا لکلین چلین دل و رای ولی حسی پریستم ستا هجر لکسٹا عزیزان وران لاس واڑو پسر کر عزیزان وران لاس واڑو پسر کر خدای پلار کے دا چا پری مباسی سٹا عزیزانو رانا لاس واڑو پسر کر خدای پلار کے دا چا پری مباسی سٹا اندامونا می تمام زری زری شول اندامونا می تمام زری زری شول چپری ول ویدا د هجر لویا گٹا د میرا د قبر زید پلاہور کی د میرا د قبر زید پلاہور کی قلندر پسی واخ لٹا پٹا دا دنیا مکر تمام لٹ پلٹا بیا می نموندی و اشنا پکی بیوٹا
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینس پر کړي او غواړي خپل خاورا لغلی مو ساتي دا ننګیاله ل وطن سره د خپل ناپای مینې ل عمل خپل سر هم بایلی خو سنگر نه بایلی دا ورخمین خیال په نننۍ برخه کې یو گمنام سپاهی خپل کورنۍ ته ورسته لیک لیکي او خپل سر ل خپل وطن زاروي یواسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله یواسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده وشوه چې له تانه لرې یم نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم مخکې به ژر ژر راتلم خدا ځل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري خدا زل وزندیدم او قومندان سیبم غسخ کاری ویلی چه دو میاشتی بنور دلتیو ترچو چه جنگ وگتو خودتا تشویش مکوا خودتا تشویش مکوا اشتاد وصله دلتیو پا حوصله دلتیو او جنگ به هم وگتو زما خوگی محبوبی زما خوگی محبوبی چلور میاشت و ماش می هم راغله طولی روپای می دی ساتلی جیب که یواز سل افغانی می مصرف کلی ورنا زما خوگی محبوبی چلور میاشت و ماش می هم راغله طولی روپای می دی ساتلی جیب که یواز سل افغانی می مصرف کلی ورنا او پا هغو بانده می زان تا بیرغ خسته نوچه کلا درغ لما نوچه کلا درغ لما ده قرزدار و هر پی غور بخلاس کرو ده گلاله توڑه طول پور بخلاس کرو رختیا بی چنگ ده رختیا ابی څنګه دا زما سلام پریوایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حالت څنګه ده کچنه حالت څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی ده خوږی ډیر پام وکاو او دادا ته وای چې جماعت ته یوړي غوټۍ خورکۍ څنګه ده غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای ښکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلمه اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوند دی الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نو وړي چې لکوچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لوري پورته شولا او د دزونو رک شو څو شیری ورستا په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میړه